السلام علیکم په افغانستان کې د مخم شپږ بجې شوې و باورې چې چارواکي وایي اسلام قلعه بندر کې د اورلګیدنې له کبله شاوخوا 500 د تیلو ټانکرونه سوځېدلي دي او سوداګرو ته 200 میلیونه ډالر زیان اوښتی. د مصالحې عالي شورا وایي طالبانو د دې لپاره د سولې خبرې ځنډولي چې امریکا له دوی سره د دوحې تړون بیا ارزونه بشپړه کړي. د مخامنې خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې دې چې دې او نورو راپورونو ته راشو په مخکې دې سات خبرونو ته صفی الله ستانکزای وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سره ټکی د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د اسلام قلعه په پرونۍ لوی اورلګیدنه کې افغان سوداګرو ته تر 200 میلیونو ډالرو تاوان رسیدلی. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستان د شوروي ځواکونو وتل مسؤلانه نه و او له امله یې دا هیواد کورنۍ جګړې ته دننه کړای شو. او د ترکیې چارواکي وایي کورد ملیشو 14 ترکان په عراق کې وژلي دي. پوره خبرونه. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د اسلام قلعه په پرونۍ لوی اورلګیدنه کې افغان سوداګرو ته تر 200 میلیونو ډالرو تاوان رسیدلی. دا خبره د یادې ادارې رئیس یونس قاضیزاده نن آزادی راډیو ته وکړه. د اسلام قلعه په بندر کې پرون د تیلو او ګازو ټانکرونه یو په بل پسې وچاودل او اور یې واخیست. ښاغلی قاضیزاده وویل د تیلو او ټانکرو شمیر شاوخوا 500 ته رسیده. د هرات د عامې روغتیا چارواکي وایي د اسلام قلعه په لوی اورلګیدنه کې 18 تنه ټپیان شوي. خو رویټرز اژانس بیا د یو چارواکي په ولاده ټپیانو شمیر 18 تنه خودله. افغان حکومت د اسلام قلعه په بندر کې د لوی اورلګیدنې څېړنې لپاره یو پلاوی ګمارلی او هرات ته لیږلی دی. اسلام قلعه له ایران سره په پوله پروت د افغانستان یو مهم بندر دی چې پکې د راپورونو په اساس تر 2500 باروړونکي موټر او د تیلو او ګازو ټانکرونه درول شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له افغانستانه د شوروي ځواکونو وتل مسؤلانه نه و او له امله یې دا هیواد کورنۍ جګړې ته دننه کړای شو. ښاغلی غنی دا خبره نن له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو د 22 کلیزې په مناسبت په یو پیغام کې کړې ده.
په دلیل یې چې خروج نیروهای شوروي مسؤلانه نه بود،
د دې لپاره چې د شوروي ځواکونو وتل مسؤلانه نه و او د هیواد د راتلونکي لپاره هیڅ تدبیر پکې نه و سنجول شوی، افغانستان یوې څو بودی کورنۍ جګړې ته دننه کړای شو چې په نتیجه کې د افغانستان امنیتي ځواکونه، ملي بنسټونه او زیربناوی له منځه یوړل شي.
زیربناهای افغانستان از هم پاشید.
ځینو نورو چارواکو او جهادي مشرانو هم د دې ورځې په مناسبت پیغامونه خپاره کړي. له دې ډلې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله ویلي د سلواغي په شپږشتمه د شوروي ځواکونو په وړاندې د افغانستان د خلکو مبارزې نتیجه ورکړه او دا ځواکونه یې له افغانستانه وتلو ته اړ کړل. هغه ویلي په افغانستان کې د شوروي په 10 کلن حضور څه باندې 1 میلیون افغانان ووژل شول او د ده په خبره د کودتا او ترهګرۍ بنسټونه یې کېښودل چې تر ننه د جنګ د دوام لامل شوی. شوروي ځواکونه تر 10 کلن حضور وروسته د 1968 کال د سلواغي په شپږشتمه له افغانستانه ووتل. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې 15 وسلوال طالبان د افغان ځواکونو لخوا وژل شوي دي او درې نور ټپیان دي. دا خبره د فراه امنی قمندانۍ ویاند محب الله محب آزادي راډیو ته وکړه. امنیتي ځواکونو په داسې حال کې چې د ترهګرۍ ډلې د فراه ولایت په مرکز کې د امنیتي ځواکونو په پوستې باندې د برید پلان درلود، دا ډله تر برید لاندې ونیوله چې خوشبختانه د افغان ځواکونو او هوایي ځواکونو په ملاتړ باندې د دغې ډلې تجمل هدف وګرځېده. د ښاغلي محب په خبره په د وژل شویو 15 طالبانو ډلې 4 تنو مړې لا هم په سیمه کې دي او د افغان ځواکونو لاسته وسلې او مهمات په لاس ورغلي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ترکیې چارواکي وایي کورد ملیشو 14 ترکان په عراق کې وژلې دي. د ترکیې دفاع وزیر خلوصي اکار نن اعلان وکړ ترکیې پوځیانو د هغو 14 ترکانو مړی وموندل چې د کورد وسلوالو یا کارګر ګوند پیکاکا لخوا د عراق په شمال کې تختول شوی وو. ترکیې پوځیانو د فبروري په 10 د دغو کسانو د لټون عملیات پیل کړي وو. د عملیاتو پر مهال د کارګر ګوند پیکاکا 43 غړي او 2 ترکیې عسکر هم وژل شوي دي. د ترکیې دفاع وزیر ښاغلی اکار ویلي د کوردانو د کارګر ګوند 2 وسلوال نیول شوي هم دي. نیول شوي کسانو اعتراف کړی چې د دوی ملګرو 14 ترکان هغه ورځ وژل چې د ترکیې د پوځیانو لخوا د عملیاتو له پیله خبر شول. د سپینې ماڼۍ مرستیال ویان د تی جی داکلو د یوې ښځینه خبریالې د ګواښلو په خاطر استعفا ورکړې. داکلو په خپل ټویټر دغه استعفا لیکلې ده. هغه ویلي له دې چې د پولیټیکو خپرونې ښځینه خبریالې ته یې د نه منلو وړ خبره کړې، د خپلو خبرو په خاطر متاسفه دی او په خاطر یې استعفا ورکوي. له دې مخکې ښاغلي داکلو د پولیټیکو خپرونې د خبریالې تارا پالمرې د هغې پوښتنې په ځواب کې چې د ده د شخصي ژوند او د اکسیوس ویب پاڼې له یوې خبریالې سره یې د اړیکو په اړه ترې کړې وه، تارا سخته ګواښلې. د سپینې ماڼۍ ویان د جنساکي هم د جدي تاکلو د استعفا په تایید سره په ټویټر باندې لیکلي، د سپینې ماڼۍ کارکوونکي باید د ولسمشر جو بایدن معیارونو ته چې په دروند او شرافتمندانه چلند ټینګار لري متحده پاتې شي. او نن د فبروري 14 د والنټاینز دی د مینانو ورځ وه. د کابل په څو سیمو کې د دې ورځې په مناسبت د سرو ګلانو او ډالیو د پلور دوکانونه پرانیستل شوي وو. خلکو ویل سربیره په دې چې کورونا وبا او هم بې اندازې تاوتریخوالي خواشینی کړي، خو د مینانو د ورځې په مناسبت د خوښۍ لپاره له دې رامنځته شوي فرصت یې ګټه واخیسته. والنټاینز دی د مینانو ورځ هر کال د فبروري په 14 د نړۍ په ګوټ ګوټ کې لمانځل کیږي.
ماخامنه خبری مجله او ری په نږدې نیم ساعت کې مدرته دغه خبری مسائل راټول کړي. د هرات اسلام کلا ګمرک له یوې مخې سوځېدلې، چارواکي زیان 200 میلیونه ډالر یادوي.
یو فاجعه دی، د 1500 موټر زیاده رخ شوي دي، اوس لمبی همشته شی پات نه دي.
د مصالحې عالي شورا وایي طالبانو د سولې خبرې درولې دي.
د افغانستان د خلکو غوښتنه هم دا ده چې ژر تر ژره د موږ مقابل لوري د مجلس میز ته حاضر شي او بحثونه پر اساسي مسایلو باندې پیل کړي.
د ځینو نورو ولایتونو په دوام غزنی کې هم د لویو موټرو چلوونکو کاري اعتصاب کړی دی.
د ورګون نرمن ستر کابل اپرې د یارباکینو پوستی دی بے عزتۍ د لړاوی پر ټاکونه در باندې کوي، دغه په خاطر موږ لار بند کړی.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزال محکمې براءت ترلاسه کړ. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د هرات په اسلام کلا بندر کې د لګیدلې اور په اړه هر اړخیزه څېړنه پیل شوې ده. دغلته پرون غرمه مهال اور ولګېد چې لمنې وروسته ټول ګمرک ته پراخه شوه او سلګونه ټانکر او نور نقلیه وسایط پکې وسوځېدل. د هرات سوداګرۍ خونه وایي په اسلام کلا ګمرک کې د سوداګرو د مالونو سوځېدو ترڅنګ یو شمېر مواد د نامعلومه وسلوالو لخوا لوټ شوي. نور په دې راپور کې
د اسلام قلعه ګمرک چې لسلر وشتو د زیاتو ساتونو تیرېدو وروسته هم ځای ځای د اور لمبې تر سترګو کیږي. په دې ویډیو کې چې تاسو یې غږ اورئ، یوازې د موټرونو پرځې او د خلکو ګڼه ګوڼه ښکاري. د هرات سوداګرۍ خونه وایي چې په وروستیو 2 لسیزو کې افغان سوداګر له داسې ناورین سره نه و مخ شوي. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم د یکشنبې په سهار خپله فیسبوک پاڼه کې د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې د رامنځته شوي پیښې په اړه سخته خواشینی ښودلې. ښاغلي صالح په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي، د هیواد بندرونو او ګمرکونو کې د زیربناو نشتون یوه لویه ستونزه ده، خو ولسمشر غني د دې لپاره چې ګمرکونه په معیاري سیستم جوړ کړي له نړیوالو شرکتونو سره خبرې کړې دي. نوموړي د ایران دولت نه هم مننه کړې چې په اسلام قلعه ګمرک کې پاتې لارویو ته خپل هیواد ته تلو اجازه ورکړي او همدا شان د اور وژنې لپاره یې یاد ګمرک ته اطفایې را لېږلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان مالیه وزارت مطبوعاتي مسؤل فرید نوخت وایي په اسلام قلعه ګمرک کې د اور لګیدنې د پلټلو لپاره د ګمرکونو د عمومي مشر په ګډون یو پلاوی هرات ته لېږلی دی.
مالی وزارت د دې لپاره چې زموږ سوداګر له ستونزو سره مخ نشي، د موقت په ډول باندې دوه نقطې چې یو د هرات محصولي ګمرک دی او بل روزانه ګمرک دی، د سوداګرو پر مخ دغه دوه نقطې پرانیستې دي او زموږ سوداګر کولای شي چې اوس مهال دغه دوه نقطو څخه خپل اموال تای مراحل کړي.
د ښاغلي نوښت په خبره مالیه وزارت د دې لپاره چې سوداګر له ستونزو سره مخ نشي د لنډ مودې لپاره د هرات روزنک او محصولي ګمرکونه د مالونو د تای مراحل لپاره د دوی پر مخ پرانیست دي. د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې پرون شاوخوا 11:30 بجې هغه مهال اور لګیدنه رامنځته شوه چې د اسلام قلعه په ګمرک کې د ګاز او ډک ټانکر وچاودید. که هم د هرات سوداګرۍ خونه د ګاز او د تیلو د اته ټانکرونو د سوځېدو خبره کوي، خو د شنبې په ورځ د اسلام قلعه په ګمرک کې یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله او د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې اور لګیدنه کې شاوخوا 1500 ټانکرونه او بار وړونکي موټرې سوځېدلې دي. د عامې روغتیا وزارت پرون ویلي وو چې په دغه اور لګیدنه کې 18 کسان ټپیان شوي دي، خو رویټرز خبري اژانس بیا په اسلام قلعه ګمرک کې د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې په یاد پیښه کې نږدې 80 کسان ټپیان شوي دي.
و موریدل چې د افغانستان حکومت وایي په اسلام قلعه ګمرک کې د بلشوي اور په اړه څېړنه کوي او مالی وزارت هلته د ارزونې لپاره یو پلاوی لیږلی. تازه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر دغه پیښې ژوره خواشیني څرګنده کړې او د اور په مهارولو کې د ایران د اطفایې مرسته ستایلې او هرکلی یې ترې کړی دی. لږ وړاندې مې په هرات کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر محمد یونس قاضیزاده نه وپوښتل چې په اسلام قلعه بندر کې وروستی حال څه دی؟
پرون اته سوزی شروع شوی دی، خوست په اسلام قلعه یم، ګر سره یو فاجعه دی، د 1500 موټر زیات ارق شوی دی، 2.5 میلیون ډالر زیات تاوان د اوس معلوم دی.
بله، تاسو وویل چې هلته په اسلام قلعه کې ایدا مهال اور مالی وزارت وایي چې مهار شوی، یعنی په مکمله توګه اور بیرته ګل شوی دی او کنه لا هم لمبی شته په ځینو سیمو کې؟
اوس لمبی هم شته، هیڅ شی نه دی پاتې، هیڅ شی پاتې نه دی. ګیس اریخ
څو دلته الاول دی چې موټر ولاړو د ګمرک ودانۍ و نور څو دلته بازار هم و دکانونه هم و او کنه کلک دغه ساحه تصویر کوي اوریدونکو ته؟
یو 1500 موټر اریختی، نور موټرونو، نور کالا و بل متفرقه متاسفانه غارت شوی دی، دوغونه شی پاته نه دی د هوست ګمرک.
دلته خو کله چې ګمرک کې ستونزې راولاړې سوي دي، ګمرک سپزیدلې، ګمرکي چارې هم له ستونزو سره مخامخ دي. مالی وزارت سوداګرو ته دوه نور آپشنونه ورکړي چې له دوه نورو لارو کولای شي دوی خپل مالونه ګمرک کې او خپل واردات ته ادامه ورکړي. سوداګر څه کوي د محل په هرات کې؟
سوداګر اوس کو یو وقت گزارګاه اسلام قلعه گزارګاه اولین او بزرگترین گزارګاه اوس کو قط سو، اوس یو کمیته جو سیده که سبا کو کوشش کو که گمرک انتقال کو په اسلام قلعه په هرات دا هفته بیرت کار شروع کو.
کوم ټانکر چې سوځېدلی دي یا نور نقلیه وسایل چې سوځېدلی دي تر ډېره شخصي وو او کنه دوی کې داسې مواد هم وو چې دولت پورې اړه درلودله؟
ګرد کالا شخصي کالا وو، د ګرد د سکتور خصوصي کالا.
او څه شی وو پکې؟ تیل وو په ټانکرو کې او کنه نور مواد هم وو چې سوځېدلی؟
د زیات پورې تیل او غاز او متفادقه اشیاء هم متاسفانه ارق شوی دي.
او د دې اغیز په بازار باندې څه وی؟ دومره چې تاسو وایي چې سلګونه میلیونه ډالر زیان اړولای دی، په لاندې وخت کې به د افغانستان په بازارونو باندې خصوصا د تیل او په بایو باندې اغیز څه وی؟
پرون د نن بازار بالا شوی دي او دا یو ګډ اشیا په ټول افغانستان یو تاثیرات لري.
په هرات کې د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مشر محمد یونس قاضیزاده و چې په اسلام قلعه ګمرک کې د بلشوي اور په اغیزو او احتمالي زیانونو غږیده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
زموږ کار له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم د سولې اړوند څو مسلو کې تمیږو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له افغانستانه د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو په غیر مسؤلانه توګه وتلو په هیواد کې کورنۍ جګړې ته لاره هواره کړې ده. ولسمشر دا خبرې داسې مهال کړي چې له افغانستانه د شوروي اتحاد ځواکونو وتلو 2.5 کاله پوره شول. ښاغلی غنی ټینګار کوي چې د سولې لپاره مناسب فرصت برابر شوی، داسې سوله به راولي چې نظامي او غیر نظامي بنسټونه پکې وساتل شي. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د وتلو د دودیرشمې کلیزې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د افغانانو د جهاد هدف د خلکو په خوښه د نظام ټینګښت وو، خو د شوروي ځواکونو د غیر مسؤلانه وتلو په نتیجه کې په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شوه.
هدف از جهاد برحق مردم ما
زموږ د خلکو د برحق جهاد هدف دا و چې له افغانستانه د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته د خلکو په خوښه نظام رامنځته شي چې ملي او نظامی بنسټونه پیاوړي کړي او د دولت ساتنه وکړي. خو د شوروي ځواکونو وتل مسؤلانه نه ول او د هیواد د راتلونکي لپاره هیڅ ډول تدابیر په پام کې ونه نیول شول. په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شوه، د افغانستان ملي بنسټونه او زیربناوې له منځه ولاړې.
ښاغلی غنی زیاته کړه چې د سولې لپاره مناسب فرصت برابر سوی، داسې سوله چې پکې پوځي او ملکی بنسټونه خوندي او د پخوا په پرتله لا پیاوړي سي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا هم په یو اعلامیه کې ویلي هیلمند چې د سولې د ټینګښت په برخه کې رواني هڅې د 40 کلنې جګړې او تاوتریخوالي د ختمولو لپاره زمینه برابره کړي. په اعلامیه کې راغلي چې دوی د سولې لپاره د هر عملی اقدام هرکلی کوي. په قطر کې د سولې خبرې له یوې مودې راهیسې ځنډېدلې او افغان امنیتي چارواکو د هیواد په پلازمینه او ولایتونو کې د ناامنیو مسؤل طالبان بللي، هغه څه چې دې ډلې رد کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د سولې اړوند موضوع کې تمیګو و مریدل چې افغان ولسمشر ویلي چې له افغانستانه د شوروي اتحاد د سترو لښکرو په وتلو کې تیروتنه شوې ده، او د ویلي هغه مهال سمه محاسبه و نشوه او د دوی له وتلو وروسته افغانستان کورنیو جګړو کې ښکیل شو. اوس د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي طالبانو د سولې خبرې د امریکا د نوي حکومت لخوا د سولې هوکړې د ارزولو د پایلې تر معلومېدو ځنډولې دي. د دغې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان دغه شان د امریکا لخوا د تړون په اړه په احتمالي توګه د نویو شرایطو د وضع کېدو سره موافق نه دي. په ورته وخت کې د افغانستان مرکچي پلاوی وایي طالب پلاوی له تېرې یوې میاشتې راهیسې د خبرو میز ته نه دی ناست، خو طالبان بیا وایي د دوی د مبارزې موخه د یو اسلامي نظام جوړول دي. د دغه وروستیو پرمختګونو تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د سولې په خبرو کې د ځنډ په دوام د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د دې ځنډ د یو لامل په اړه خبرې کوي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي طالبان ځکه د سولې خبرو ته نه حاضرېږي چې د امریکا لخوا د سولې تړون د بیا ارزونې پایلو ته په تمه دي. ښاغلی دین محمد زیاتوي طالبان غواړي پوه شي چې د امریکا او د دوی ترمنځ د فبروري د 9 د لاسلیک شوي تړون له ارزونې وروسته د متحده ایالاتو نوې پریکړه څه ده.
امریکا هم غواړي چې د ارزونو په نوم باندې یو څه امتیاز واخلي، او طالبان هم غواړي چې هغوی ته وښيي چې ارزونه وکړي، خو که تړون کې تغیر راولي بیا به که تاسو شرایط نو زموږ شرایط به وي. نو په دې وجه باندې دا موضوع
د جو بایدن په مشرۍ واک ته رسیدو وروسته د متحده ایالاتو نوی حکومت له طالبانو سره د سولې د شوي تړون ارزونه پیل کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل غواړي پوه شي چې په دې تړون کې څه راغلي دي، طالبانو څه ژمنې کړي او متحده ایالاتو ته کوم مسؤلیتونه ورته غاړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مرکچي پلاوی یو غړی وایي له 2 د زیاتې مودې په تېرېدو سره لا هم طالب پلاوی د سولې خبرو میز ته نه دی حاضر شوی. د مرکچي پلاوی د غړي د خپل نوم او غږ د نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل طالبان په یو او بل نوم بهانې کوي او خبرو ته نه چمتو کیږي. د دې وړاندې د افغانستان د مرکچي پلاوی او بلغړي رسول طالب طالبان تورن کړي وو چې د سولې معنا لرونکو خبرو ته اصلا لیواله نه دي. طالبان بیا د دې خبرو په اړه تازه غبرګون نه ښایي، خو په قطر کې د دې ډلې د مرکچي پلاوی غړي سهیل شاهین په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دوی له مبارزو موخه د اسلامي نظام جوړول دي. هغه زیاته کړي داسې اسلامي نظام باید جوړ شي چې ټول افغانان پکې ګډون ولري، عدالت حاکم شي او داسې سوله راتلونکې ده. خو په داسې حال کې چې طالب پلاوی د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري، په دوحه کې د افغان دولت د مرکچي پلاوی حضور څه معنا لري؟ د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندا ناجیانوري
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی پر داخلي مجلسونو د ملاتړ هیوادونو سره په مجلسونو او کار باندې بوخت دی، او همداراز د خلکو سره. د افغانستان د خلکو غوښتنه هم دا ده چې ژر تر ژره د موږ مقابل لوري د مجلس میز ته حاضر شي او بحثونه پر اساسي مسایلو باندې پیل کړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب پلاوی ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې د جنوري په 6 پیل شوې، خو د اجنډا د جوړېدو په اړه له 4 غونډو وروسته چې پایله یې هم نه درلوده دا خبرې له یو ډول بندښت سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې بیا هدفي وژنو او جګړې زور اخیستی، او د اروپایي ټولنې په ګډون یو شمېر هیوادونو په اساسي او ښه ډول له سره د سولې خبرو د پیل غوښتنه کړې، هغه غوښتنه چې لا هم لبیک ورته نه دی ویل شوی. خو له دې ټولو سره سره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دلوي د شپږویشتمې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي، افغانان به تلپاتې سولې ته په رسېدو دا خبره غلطه ثابته کړي چې ګني افغانستان کې سوله نشي راتلای.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم ورځو یو شمیر ولایتي موضوعاتو ته. د غزنی ولایت په اړوندو کې هم په سلګونو موټروانانو د اعتراض په توګه له مالونو ډک موټر درولی دي. دوی ادعا لري چې پولیس پیسې ورڅخه اخلي او غوښتنه لري چې د ترانسپورت په نوم پیسې دې ورته معاف شي. د موټرو چلوونکي دغه اعتراض د غزنی ترڅنګ د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې هم کوي. دوی له تیرو لسو ورځو راهیسې سلګونه موټر د اعتراض په ډول درولي. نور حالې د سیمې د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
محمد عمر شاوخوا 45 کلن دی. دی د پکتیا ولایت د اومژې ولسوالۍ اوسېدونکی دی چې د کابل کندهار پر لویه لار موټر چلوي. ده هم د میدان وردګو ولایت د لوړې کلي په سیمه کې د نورو ډیری موټروانانو تر څنګ د اعتراض په توګه خپل موټر درولی دی.
چې کومه پوستې دي د ورګو نرون سره تر کابله پرې د اربکینو پوستې دي، بې عزتۍ د لړوي، ټانګو ټاکونه در بندې کوي. دغه په خاطر موږ لار بند کړې ده، چا نه ظلم ورسره کړی دی چې په زور یې نه بند کړی ده، موږ په خوښه لار بند کړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په مربوطاتو کې هم موټروانانو د اعتراض په توګه خپل موټران له تیرو اتو ورځو درولي دي. دوی ادعا کوي چې د لویو لارو پولیس له دوی څخه غیر قانوني پیسې اخلي او تر څنګ یې ناحقه ځوروي. که پولیسو ته پیسې ورنه کړي په موټرانو یې ټکنه کوي. د هلمند ولایت عبدالنبی هم خپل موټر د سړک غاړې ته درولی دی. ازادي راډیو ته یې وویل له هرې خوا دوی ځورول کېږي.
ورور مرد ترانسپورټو سم پازابی پر لارې د پوسټو سم پازابی چې اره پوسټه مو پازابی زوروېم نظر جنت وایي چې اره پوسټې دراسه د خدای تر اباده پیسې غواړي.
خو عبدالله بیا وایي تر څو چې د دوی ستونزه هواره سوې نه وي همدلته به ولاړ وي. د عبدالله په خبره د غزنی له والي سره یې هم خپله ستونزه شریکه کړې ده، خو غږ یې نه دا اورېدل سوی. د هم د اعتراض په توګه موټر درولی دی.
ترانسپورټ نه وښینو کړه هغه موږ ته بخیر منلو وړ نه دی. په دوهم قدم کې موږ دا مشکل لري چې پوسټې دې موږ نه پیسې اخلي په ناحقه توګه. ما خپل مشکل مو د غزنی والي ساتم ویلای پر اوزه کې مې ودرولو ویډیو یې هم سخص کې دا ورته ویلې مې دي. د غزنی پوسټې دې د سپنده پوسټې خلی دې تاو دې چې پوسټې خلی د ماکور پوسټې خلی د جنډې پوسټې خلی په ساده کرابوخ پوسټې خلی ټولې پوسټې موږ نه پیسې خلی.
دا غزنی چارواکي هم دا ستونزه مني چې په دغه ولایت کې ملي او محلي پولیس له خلکو څخه پیسې اخلي. والي بریج جنرال سید عمر نورستانی له ازادي راډیو صرف خبرو کې وویل هڅه مو کړې ده چې د دغه کار مخه ونیسو او د موټر چلوونکو ستونزه حل کړو.
لاره کې نه خزګان به یې ولې ډېر به حدا ما کوشش کړ د پوسټې خلک تبدیل کړی دي. دوه درې نفر نیولې دي او خبره په دې کې ده چې موږ خلک یې کوه خپل زحمت کشي کوو.
دغه اعتراض کوونکي د پولیسو د زورونې ترڅنګ د ترانسپورت په نوم د پیسو نه ورکول هم د اعتراض برخه ګڼي. دوی وایي ولسمشر محمد اشرف غنی د یو حکم په اساس دغه پیسې ورماف کړي وي چې اوس بیرته ورڅخه اخیستل کېږي. دوی غوښتنه لري چې دغه پیسې دې ورماف سي. د ترانسپورت هغه پیسو ته وایي چې دوی ته په هره پیره د هرات د ټرافیکو په مدیریت کې د 1500 افغانیو په بدل کې پرچا ورکول کېږي تر څو په ټول افغانستان کې له دوی څخه ټرافیک پیسې وانخلي. خو وایي ټرافیک په هر ولایت کې د دغه پرچې د کتلو پر وخت هم 500 افغانۍ اخلي. ومی غوښتل چې د دوی دغه ستونزه د ترانسپورت وزارت له ویان سره شریکه کړم، خو ونه توانېدم چې ورسره خبرې وکړم.
میرا چې تاسو دا هیله کړې ده د اوس لپاره ځواب نه ورکوي. هیله ده وروسته بیا کوښښ وکړي.
وروسته مې بیا هم هڅه وکړه خو بریالی نه شوم. د سیمې خلک وایي د غزنی او میدان وردګو ولایتونو په مربوطاتو کې په سوونو موټران ولاړ دي چې ډیری یې له مالونو بار دي. د دوی په خبره چې په دغه موټرانو کې خوراکي توکي لکه سبزي، میوې او داسې نور شان هم بار دي چې د ورستېدو او خرابېدو په حال کې دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترنکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو د سهار لوو د ما خام تر و بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او په اکثرو لوی خارونو کې د اف ام په 3.15 چپو اوریدل شي. اوس هم ورزو کونړ ته او د بیارغونې له ډګره درته یو راپور لرو. د کونړ وټپور ولسوالۍ کې د 4 کیلومتر په اوږدو یو کانال ایستل کیږي چې ورسره به زر جریبه شاړ ازمکه خړوب شي. په کانال کې وسوه وزګارو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. دوی د خوراکي موادو په بدل کې کار کوي. تفصیل یې لسیمې زموږ د خبریال په راپور کې.
د کونړ وټپور ولسوالۍ کې د نړیوال خوراکي پروګرام په مرسته د زر جریبه للمیز مکې د خړوبول لپاره ویل وستل کیږي. د وټپور ولسوال محمد اسماعیل منیب په ویل د روان کار او د هغه د ګټو پاړه ازادي راډیو ته وویل
فعلاً د پاره چې دا کومه ویله جوړیږي دغه 4 کیلومتره ساحه باندې ده تقریبا زر جریبه ځمکه د دې نه خړوبېږي. خلکو ته هم کار پیدا دی. کار د غذایي مواد ډبلیو پی دوی ته غذایي مواد ورکول کیږي او دوی په کار
په یاد ویل کې وسوه بیروزګار وو او بې وسو کسانو ته د کار زمينه برابر شوې ده. د وټپور اوسیدونکو هم د کانال بستلو باندې خوخت وای ورسره به للمزم کې خړوب او پکې به خلکو ته کاری فرصتونه زیات شي. حبیب الله او عزت الله افغان ملوای
دا والی چې جوړیږي د پیرونی کانال لیدا تقریبا وسو کسانو ته مواد ورکړي چې وړې دي وړې دي دال دي او مالګه او داسې نور شي نه دي. کار په بدل کې ورته دا ورکړي او دا والی جوړیږي د هر قسمه مشکل ختمي
چې دغه ډېر ارزښمن دی. پټه پرول سوالی کې چې د پیرونی ډاګ آباد شي او هم سره د ځمکه خړوب شي او هغه مهم ستونزه چې موږ لرو دا به حل شي.
په دې وروستیو کې په کونړ کې د لمریز برېښنا پر مټ لسین څخه د اوبو پورته کولو په وسیله د للمیز مکو د خړوبولو هڅې پیل شوې چې ډېری خلک دغه کار لنډمهاله ګڼي. خو د پیرونی ډاګ ته د ویلي وستلو لومړۍ هڅه ده چې تر ډېره او بې مصرفه به للمیز مکو ته اوبه ورکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
که چیرته انټرنیټ لري په انټرنیټ کې هم زموږ خبرونه اوریدلی شئ. د غراز هلته خبرونه او راپورونه هم لوستلی شئ. پته ده azadiradio.com. اوس هم ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ له استیضا کېدو برائت ترلاسه کړ. سره له دې چې اکثره سناتورانو د ټرمپ د استیضا محاکمې ته رایه ورکړي خو د استیضا لپاره لازم شوی شمیر پوره نه شو. نور د عصمت ساروان په راپور کې.
د امریکا سنا جرګې پرون د دغه هیواد پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د بلوا پارولو له توره تبریه کړ. د سنا جرګې 5 سناتورانو د ډونالد ټرمپ استیضا کېدو ته رایه ورکړې خو 43 نورو د پخوانی ولسمشر له محکومېدو سره مخالفت وکړ. د جمهوری پال ګوند 2 سناتورانو په دې قضیه کې له دیموکراتانو سره لاس یو کړ او د ټرمپ محکومیت ته رای ورکړې. ټرمپ په هغه صورت کې محکومېدای شوی چې د سنا جرګې له 100 استازو څخه 15 هغوی د خلاف رای کارولې وي. د اقلیت جمهوری پال ګوند مشر مچ ماکانل د رایو لا چول کېدو وروسته په سنا جرګه کې په وینا کې پر کانګرس د حملې په محل د ډونالد ټرمپ پر اقداماتو سخت انتقاد وکاوه. ویل هیڅ شک نشته چې مخکینی ولسمشر له اخلاقي او عملی نظره د جنوري د شپږمینېټې د پیښو مسؤل دی. د زیاته کړه کومو کسانو چې د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ ګمان یې کاوه چې د خپل ولسمشر په غوښتنه عمل کوي. مچ مکانل په عین حال کې وویل د ډونالد ټرمپ نه استیضا کېدو ته رایه ورکړې ځکه چې نوموړی نور ولسمشر نه دی او یو عادي امریکایي تبه دی او سنا جرګه له قانوني نظره د یو پخوانی چارواکو د استیضا حق نه لري. د جمهوری پال ګوند مشر په زمینی ډول وویل اوس ډونالد ټرمپ د یو عادي وګړي په توګه محکمې ته بلل کېدای شي. ډونالد ټرمپ د سنا جرګې له لوري د استیضا محاکمې د ردېدو په غبرګون کې یوه اعلامیه خپره کړه. په دې اعلامیه کې د دې موضوع د هرکلی ترڅنګ د هغو ټولو استازو مننه کړې چې د دفاع یې کړې ده. د امریکا پخوانی ولسمشر همداراز ویلي یو تاریخي هیواد پالونکی او ښکلی عظمت یې بیا امریکا ته راګرځولی او پراتونکو میاشتو کې به له خلکو سره ډیر شیان شریک کړي. د امریکا د پخوانی ولسمشر د استیزاد دوهمه محاکمه تیرونه په سنا جرګه کې پیل شوه. دا د امریکا په سنا جرګه کې د استیزاد تر ټولو لنډه محاکمه و.
له دې سره ورو ورو د دغه ماخامنۍ خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شو. په کابل کې د ماخام شپږنیمې بجې دي. ستار فروغ راغلی چې تاسو ته بله خبری مجله وړاندې کړي. فروغ صاحب ستړي مشئ.